اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر اغلی. په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ملیحه امید زاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفته وار پروګرام پلوشه هم لرو. او تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې تاسو ته در اوروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کراچۍ په هر برخه کې به ورانکاري په نخښه کوي. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې هغه ډلې نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته به ځانمرګي برید کوونکي استول، او د لیبیا مشر معمر قذافي وایي د خپل استوګنې سیمه یې په تکتیکي ډول پریښې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې په وغونډه کې د کراچۍ د امنیت په ټینګولو او د ټولو سیاسي ګوندونو سره په صلاح مشورې خبرې شوې دي. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ ښار په هر سنډه کې چې امنیت خراب وو دوی بال تعاملیات کوي.
بولیاری میں جس جگہ رپورٹ ہوگی وہیں جائیں گے. آج آئے یہاں پہ لوگ پکڑے گئے جس جگہ بھی ہماری
تے وائی ورنکاری کا پلیاری کی وی کا کمبل زے کی منگ باور پسیزو نن کمودل ته پر دوی لاس واچولو سبب بول سیمه کې د دوی مخاوني سو. زمونږ استخبارات چې مونږ ته د هرې سیمې نه خبر راکړي مونږ به هلته ورزو او رانکاري بنیسو. په کراچۍ کې د تیرې یوې اونۍ د بدامنۍ په پیښو کې تر سلو پورې کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګې د بجلی د منافع په لړ کې د یو قرارداد د لارې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د بجلی د منافع په لړ کې مرکز ته د جون 2011 پورې 258 ارب روپۍ وراوړېدلې دي او مرکز د صوبې ته دغه پیسې په وخت په یو وخت ورکړي. په دې اړه د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي
او پاره کې هم دغه متفقہ قرارداد ټول چې کوم نه شریک باندې پاس چې زمونږ د مرکز په ځای مکه په سی یا غره زر تر تر چې کوم نه مونږ ترا کی او دغه رنګ د 10% مارک اپ په بنیاد باندې چې کوم دې زمونږ 250 ارب روپیا چې کوم نه مرکز تکیږي چې غره زر تر تر چې کوم نه مونږ لرا کی دا زمونږه متفقہ قرارداد او ټول سیاسي پټه به په دې ولاړی.
د دې قرارداد په ترڅ کې بعد اختر نه پست خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګه د وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات هم کوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو په دغه خار کې په دې وروستیو وختونو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د وژلو او په پټکیو کې د چاودیدونکو توکو د تړلو په تور یو سلور کسیزه ډله نیولې ده. د دغې ډلې غړو منلې ده چې سمو د وړاندې د کندهار ښاروال او ګڼ شمېر نور دولتي چارواکي وژلي دي. نیول شوي کسان وایي دوی د پاکستان نه ځانمرګي برید کوونکي افغانستان ته د بریدونو لپاره راوستل. د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومن په دې اړه وایي
دا د دې وطن کسان دي خطا خاطه دي هلته یې ټرینینګونه ورکړي دي اکثر ورته ورې روزلي دي او لنګوټې دغه څخه دوی سوې استفاده وکړه چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب یې پیدا شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملیت خیال و چې هغه خنساس وله خوشبختانه.
په پټکیو کې ځانمرګو برید کوونکو ته چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کول یو نوی تاکتیک دی چې په دې وروستیو کې افغانستان کې اروپا کې کاروي او له دې لارې دوی د مهمو کسانو په نښه کولو کې بریالي شوي دي. افغان او جرمن چارواکي وایي دوه جرمني غرختونکي په افغانستان کې تختول شوي او داسې ویره لیدل کېږي چې دوی به برمته شوي وي. دا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې په سالنګ دره کې چې د هندوکش د غرونو د لارې کابل او د افغانستان شمالي برخې سره نښلوي د غرختنې پر مهال ترې تم شول. په افغانستان کې ځینې وخت غربیان د جنایتکارو ډلو لخوا تختول کېږي چې پر طالبانو پورې تړلې نه وي او دا کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوندي خلاصېږي. خبرونه تاسو د مشال رډیو نوري. د لیبیا مشر معمر القذافي وایي د ترابلس ته ودانۍ نه هغه په تکتیکي توګه وتلې ځکه چې داغه د نخښه کېدلو هڅې تیزه شوې دي. د نوموړي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلې چې یاغیانو په هغه ودانۍ حمله وکړه چېرته چې قذافي پټ شوی و. عربي ژبې تلویزیون العروبا راپور ورکوي چې قذافي ویلي د نیټو خلاف په جنګ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. د قذافي یو ویان العروبا ته وویل د لیبیا مشر چمتو ده چې تیر تر میاشتو میاشتو او یا هم حتی تر کلونو کلونو پورې د یاغیانو خلاف او جنګیږي. رویټرز خبری اجانس د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د قرارداد مسوده ترلاسه کړې چې پکې د شام د ولسمشر بشار الاسد 22 نورو سوریایانو او د هیواد د ملي استخباراتو د ادارې د مشر خلاف د بندیزونو ذکر شوی دی. د ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې ډلې هیلمن دي چې دا قرارداد به د رایه چونې لپاره ډیر زر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو مخې ته کیښودل شي. ملګري ملتونه وایي د تشدد په دغو پیښو کې چې په تیرو 15 میاشتو کې په دغه هیواد کې مخې ته راغلي 2200 کسان وژل شوي دي. په تاجکستان کې د سارویو د پوټکو په یو کیمیایي فابریکه کې د وی حادثې له امله شپږ کارګران وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي کارګران کېدای شي د کیمیاوي موادو د زیات تنفس له امله له منځه تللي وي. په مسکو کې د پولیسو یو متقاعد افسر په 2006 کال کې د وی تحقیقاتي خبریالی او په کرملین د نیوکه کوونکي انا پولیټ کوفسکایا د وژلو په تور نیول شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې یو ویان ویلي د پولیسو پخوانی افسر دیمیتری پاولیچ نیکوف په دې تورن دی چې د انا د وژلو لپاره یوه ډله برابره کړې وه او هغوی ته یې وسله ورکړې وه. د وژل شوي خبریالی د کورنۍ مدافع وکیله انا سټاویتسکایا ویلي په پلټنو کې مهم پرمختګ شوی دی. او روسي خبردا چې یوکراین نن د خپلې خپلواکۍ شلمه کلیزه مانځي. ولسمشر ویکتوریان کوویچ با په سر خار کیف کې په دیړه په یو ترتیب شوی غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن د خپلې مبارکۍ په پیغام کې ویلي شل کاله مخکې د یوکراین خلکو د شوروي اتحاد د سوري نه ځان آزاد کړ او د جمهوریت په لوري ګام پورته کړ. دا د دې تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز پارټي کور کمیټې غونډه شوې ده چې پکې د کراچۍ په صورتحال غور وشو. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه د ښار عام ولس او اثر لرونکي غیر جانبدار خلک ولې آواز نشي پورته کولی؟ خبریال اجمل خټک وایي
چې لیکوالان دي، دانشور دي او پوهان دي. په کراچۍ کې دا خلک د نورو عام ولس په شان بالکل مغلوب دي.
د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو جرګې د مرکز نه د بجلی د منافع د غوښتنې په لړ کې یو قرارداد لاسلیک کړی. ولس پرې خوشاله دی
چې دا کومه جرګه وشوه نو دا ډېر ښه دغه وشو او چې دا پیسې میلاو شي په دې به ډېر ترقیاتي کارونه وشي او زموږ صوبه ډېر جوړب شي.
په کندهار کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په چارواکو د بریدونو کولو په تور څلور کسان نیولې دي. نیول شوی کس وایي
چمن سنگ کیاری را پوش دیو دا اغا جان نوم و ال تزوار لم دیم را روان کی دا لن گټه وا شان سر ته پر دا سر ور سم خپل او چ شر بار بنه انتهاری هم دا وکش.
د دې سره سره هفته وار پروگرام په لوشا هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د یوې هفتې اخو ډبروستو بیگانه وخته د پولیسو په ګډون قانون نافذونکو ادارو د بخار په ځینو برخو کې د لټون عملیات شروع کړي دي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. بلې خواته د سند حکومت کراچۍ د کاروباریانو څخه کلنګ اخیستونکو ته خبرداري ورکړي دي چې کراچۍ دې پرېږدي. د دې هر څه باوجود بیا هم د ښار په ځینو برخو کې د تشدد په پیښو کې ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل د ظفر کریمي ناورو.
د ځایی رسنیو تر مخه دغه عملیات اورنګي ټاون، کټي پهاړي او محمدپور په سیمو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو لوړپوړو چارواکو په خپله د شپې تر ناوخته پورې د دغه عملیاتو نگرانی کوله. په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک وویل په جرمونو کې ککړ عناصر که هر ځای وي، کلیارۍ کې وي یا بل ځای، چې د شرپسندو په حق له هر ځای نه خبر راځي هغه که د ښار په هر برخه کې وي عملیات بکوو. نن دلته راغلو، عملیات مو وکړو، گرفتاریان مو هم وکړې. رحمان ملک زیاته کړه چې تیرو 44 غنټو کې یې د ښار له مختلفو برخو څخه 44 کسان نیولې دي. د هغه په خبره نیول شوو کسانو کې 8 کسان هدفي وجون کې دي او پاتې 6 نور د خلکو څخه بتا یا قلنګ اخیستون کې دي. د دې نه مخکې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د ښار د امنیت په موضوع خبرې اترې وشوې. د غونډې په حق له د وزیر اعلی هاوس څخه جاری کړې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې سند حکومت به سوداګرو او کاروباریانو ته خوندیتوب ورکوي. خبر پاڼه کې ترهګرو او قلنګ اخیستونکو ته خبرداري ورکړې شوې ده چې د کراچۍ نه دي ووزي. خبر پاڼه کې لشکر، جنگوي، سپاهي، صحابه او دغه شان د شلو څخه زیاتو ډلو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې کراچۍ کې خپل ټول خوځښتونه او سرګرمیانې بندې کړي او خپل دفترونه دې وتړي. خبر پاڼې تر مخه قلنګ اخیستنې په حق لبا قانون سازي کولای شي تر څو په دغه جرم کې ککړ عناصر د ترهګرۍ په ضد جوړ شو محکمو کې پیش کولو ته لار برابره شي. د دې نه علاوه د نورو صوبو نه کراچۍ ته راتلونکو بسونو او نورو ګاډو به سخته تلاشي اخیستل کیږي چې د دې لارو ښار ته د وسلې او نشه یي توکو د راوړلو مخه ونیول شي. بل لور ته کراچۍ کې د شروع شوي اخو ډب لړۍ روانه ده، خو اوس په دغې پیښو کې کمی راغلی دی. پولیس وایي تیر یو شواروز کې د ښار په ملیر، پیرآباد او پی آی بی کالونۍ کې 6 نور کسان وژل شوي دي. د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ د تیرې هفتې راهیسې تیزه شوې ده چې پکې تر اوسه د 100 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا پاکستان د کراچۍ په ښار کې په ظاهره ټول سیاسي ګوندونه د امن د پرځای کولو لپاره د پوز درابللو غوښتنه کوي، خو په میډیا کې د ښار د تشدد په اړه د سیډونکو، عادي خلکو او مدني ټولنې غږ ډیر کم تر غوږو کیږي. مشال ریډیو هم په دې اړه په کراچۍ کې میشت خبریال او سیډونکو اجمل خټک کشر سره مرکه کړې ده. عبدالحی کاکړ له نوموړي لومړۍ پوښتنه هم دا کړې ده چې آیا د سیاسي ګوندونو پرته د ښار عادي ولس او نور اثر لرونکي غیر جانبدار شخصیتونه څه غږ نشي سرغ ولی نشی پورته کولی؟ هغه ویل
اصل خبره دا ده چې دلته کې چې کوم دهشتګردي هغه دومره زورور دي چې دا غي په مخ کې میډیا هم आवाज نشي اوچتوله. دا میډیا هم چې کوم خبرونه جاری کوي دي کې ډیر زیات جانبداری وي. نو بیا دغه څه کم چې لیکوالان دي، دانشور دي او پوهان دي، دا خلکو نه توپک لري او نه توفنګ لري، نو دا خو ډیر لکه بے ضرر خلک وي او دی چاته نقصان هم نشي رسولی. نو ځکه په کراچۍ کې دا خلک د نورو عام ولس په شان بالکل مغلوب دي. دوی په میډیا کې داسې خبره نشي کولی. ایون دا چې په دلته کې کم ملایان دي هغه اگر چې په نور ملک ډیر زورور دي، لیکن په کراچۍ ښار کې هغه داسې خبره نشي کولی چې هغه متحارب چې کوم ګوندونه دي د هغې دپاره په هغې کې څه د اختلاف خبره وي. نو بحثیت مجموعي داسې برتر عام خو څه خبره راتللی نه شي د دوی د دهشت د وجې نه.
اجمل خټک کشر صاحب، دغه خلک چې کله بیا په خپلو کې کښېني، یا به په هوټلونو کې، یا په کانفرنس هالونو کې، یا خپلو کې سره ناستې پاستې کوي، د هغو د کراچۍ د مسلې په اړه باندې خپل نقطه نظر، خپل سوچ څه دی؟
نیجی محفلونو کې، یاد چا کور کې، یاد چا ځای کې چې کله داسې محفلونه جوړ شي، نو دوی بالکل دا خبره کوي، د زړه د کومې دا خبره کوي چې دا اوس ډیر زیات لکه ظلم وشولو. په کار دا ده چې اوس کې فوج راشي. ولې چې لکه دا رنګه چمونه چې هغه حکومت سمول نه غواړي، حکومت سره رینجر هم شته او پولیس هم شته، که دا دوه قوتونه هم په صحیح طریقې باندې استعمال شي، نو بیا دهشتګرد د اسپیر نه زیات زورور نه وي. لیکن چونکې درې نیم کالونه حکومت مسلسل لګیا دی د مصلحت نه، د مفاهمت په نوم باندې د مصلحت نه کار اخلي، او کم متحارب ګوندونه دي بالخصوص یو قوت چې هغه ډیر زورور دی او هغه مطلب دا دی چې ډیر وخت نه په دلته کې خپل خپل حاکمیت لري او هغه غواړي چې دا غي اختیار دي څوک بل څوک چیلنج نکي او چون کې نن سبا یو دوه ګوندونو نور هم چیلنج کړی دی دیو جی باندې هغه ډېر یو خونخوار صورت مختره غلې دی نو دا خلک وایي چې اوس حکومت چون کې بالکل مکمل طور باندې پر دې حواله باندې ناکام شوی دی نو په کار دا دی چې فوج دی چې څرنګه هغه په کور کمانډر کانفرنس کې په دې باندې کراچی په خار په دې حالات باندې تشویش اظهار کړي نو تشویش نه خبره اوس ډېره مخکې وتلې ده په کار دا ده چې هغه عملي طور باندې په دې حواله باندې ګامونه اوچت کړي
اوس داسې وخت کې چې حکومت او دا سیاسي پارټي د کراچی غټول د دې جګړې فریق یا ځینې خلک ورته یې جړل ده نو په داسې حال کې ځینې پریشر ګروپونه چې کوم فشاري ډلې دي آیا نورې داسې ډلې نشته چې هغه په یو طریقه نه طریقه فشار واچي دا مسله حل کړي امن او امان راولي
داسې هیڅ صورت حال نشته دی چې دلته کې جماعت اسلامی یا دین علاوه جمعیت علماء اسلام یا مسلم لیگ نواز شریف یا مسلم لیگ قائد اعظم او یا سندی قوم پرست ګوندونه چې هغه په انټیریئر سن کې زورور دي لیکن په کراچۍ کې دا هغه بالکل حیثیت نشته دی یو سیټیم قدرې وسه پر هغه کراچۍ نه دی وباسلې نو داسې ګوندونه موثر نشته دی چې هغه راوچت شي او خار کې هغه یو خبره وکړي او هغه ومنل شي
پښتنه دا د سیاسي ژوند خټک کچر سیب تاسو د سیاسي پارټیانو ذکر وکي چې هغه اوس ډېر زیات موثر نه دي خو په ټول پاکستان کې سیول سوسایټي چې کمی توای مدني ټولنه ورته وای هغه خو په کراچي کې ډېر مضبوطه ده هغه څه رول نسی لوبولای
زه تاسو ته ارزو کوم دی وروسته خالی پورزه باندې هفته پورزه باندې سیول سوسایټي چې هغه کې اقبال حیدر چې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان آغا مشرم پاتی شوی دی آغا هم پکې موجود او خاص خاص دانی چې ورته ویل کی د سیول سوسایټي آغا پکې موجود او دا ټوټل لس تنانو دی د پریس کله مخته مظاهره وکړله او مظاهره هم داسې وکړله چې چونکې مهاجر زیات مړ شوي وو نو دیو جنه هغوی وی چې که مونږ مظاهره وکړو نو مونږ ته د کراچۍ ټول نه غټ چې کوم قوت دی آغا به زمونږ په مخالفت کې لاړ نه شي ولې چې دا مظاهره چې دا لامحاله په یو صورت کې دا غي په فیور کې دي دا غي په حمایت کې دي لیکن دې نه مخکې سلسل تلپ په پښتانه چې کم قتل شوی وو نو دا سیول سوسایټي نه ښکاري دا په دوربین کې هم دا خلک بیا نه ښکاري چې دا چرته کې دي مختصر خبره دا ده چې د توپک شپېلې ته به صرف او صرف فوج مخامخ کېدای شي بل یو داسې قوت یو انسان نشته دی چې هغه کراچۍ کې راشي او هغه د حق او د انصاف خبره وکړي
د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګې د بجلی د منافع په لړ کې د یو قرارداد له لارې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی د منافع په لړ کې مرکز ته د جون 2011 پورې 258 اټبه روپۍ وروړېدلې دي او مرکز د صوبې ته دغه پیسې یک مشت ورکړي نور جزئیات غلام غوث په رپورت کې
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګې د مرکزی حکومت نه د یو مشترکه قرارداد د لاري غوښتنه کړې ده چې د بجلی د منافع په مد کې په مرکز د جون 2011 پورې 258 اربه روپۍ د خیبر پختونخوا ته یک مشت ورکړي شي د بجلی د منافع په مد کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې سرته ورسېده چې پکې د خیبر پختونخوا خوا واکمن او مخالف ګوندونو په شمول هغه سیاسي ګوندونو هم برخه واغسته کوم چې په صوبایي سمندې کې دا وخت نمائندګي نه لري د جرګې په پای کې د بجلی د منافع په مد کې یو قرارداد هم د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړو د دغه قرارداد په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشاد ریډیو ته وویل
مونږ د ټولو پارټو جرګه راغوسته او مونږ د ټولو ناول د ټولو پارټو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوو چې زموږ سیاسي او نظریاتي خپلو کې لارې جدا دي او د صوبې د حقوقو د پاره چې کوم دی هغه د وزیر اعلی په آواز لبې کوی رالل او په هغې کې هم دغه متفقه قرارداد ټولو چې کوم دی شریک باندې پاس چې زموږ د مرکز په ځای مکمې پیسې دي هغه د زر تر زره چې کوم دی نو مونږ ته راکړي او دغه رنګ د 10% مارکاپ په بنیاد باندې چې کوم دی زموږ 250 اربه روپۍ چې کوم دی مرکز ته کیږي چې هغه زر تر زره چې کوم دی نو مونږ لرا کی دا زمونږه متفقہ قرارداد او ټول سیاسي پټه به پدې ولاړی.
د میا افتخار حسین نه چې کله پښتنه وکړه چې د بجلی د منافع په مت کې تاسو ولې د ټول سیاسي ګوندونو نماینده جرګه راوبلله، نو هغه وویل چې یو خو مرکز د کال 1991 راشي د خیبر پښتونخوا د بجلی د منافع شرحه په شپږ ارب روپو ودرولې ده، او بل دا چې سخت کال مرکزی حکومت ته د بجلی د منافع په مت کې 25 ارب روپۍ ورکول وو، او تر دې دمه مرکز دوی ته یوازې 3.6 ارب روپۍ ورکړي دي.
کوم چې هغه کیپ کړي دي، یعنی منجمد کړي دي، په ځای باندې جامد ولاړ دي، 6 ارب روپۍ دا زموږ چې کم دینو 2.5 ارب روپۍ کیږي. په کار دی چې دا ډی کیپ شي، دا غیر منجمد کې موږ ته چې کم دینو خپل پیسې راکړي. یو دا وجوه، او بل دا وجوه چې کم زموږ د دې په ځای باندې د شیډول دغه مطابق وزیر اعظم د اعلان مطابق کم زموږ پیسې کړي 25 ارب روپۍ د کیس په بنیاد هغه کې موږ ته څه د پاسه 3 ارب راکړي، نور نه دي راکړي، یعنی هغه شیډول ډیسټرب کړي دي.
په دې جرګه کې شامل ټول سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. ولې هغه سیاسي ګوندونه کوم چې په حکومت کې شامل نه دي، هغه دا دریز لري چې د خیبر پښتونخوا د حکومت واکمن ګوندونه په مرکز کې هم په حکومت کې شامل دي، او په کار ده چې مرکزی حکومت دې صوبې ته د بجلی د منافع خپل حق په وخت ورکړي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر شبیر احمد خان چې په دې جرګه کې شریکو مشال ریډیو ته وویل،
ا دې وخت کې چې په صوبه کې سیاسي ګوندونو په حکومت کې دي، دغه پارټۍ چې په وفاق کې په حکومت کې دي، حکومت ته سعودت دا چې کوم صوبه کې حکومت ته اته ګوندونه په وفاق کې حکومت کې دي، پیپل پارټۍ ان پی الکم کولیجن ګورنمنت سی.
د خیبر پښتونخوا اولس هم تملري چې کچري مرکز صوبې ته د بجلی منافع په وخت ورکړي، نو دا به د دې شوبې د شاته پاتې ولس په ژوند کې بدلون راولي.
زما جواد جان هم د بر دې رسیدونکو والی ما او نن چې دا کومه جرګه وشوه، نو دا ډېر ښه دغه وشوه، او چې دا پیسې میلاو شي په دې به ډېر ترقیاتي کارونه وشي او زموږ صوبه به ډېر جوړب شي.
زما نوم اسما شاګر واکې دی او ټانک سره اړیکې لرم. زموږ صوبه چې کومه دی هغه ډېره پسمانده ده، او په دې کې د چارو هم ډېر ضرورت دی، نو دې کې سړکونه چې کوم دي او سیلاب هم راغلی و، هغه سره هم زموږ صوبې ډیر زیان رسیدره دی، نو دا پیسې که مونږ ته ملاوشي زمونږ صوبې به ډیر خام رسته وشي.
تر دې دمه په مرکز د بجلی د پوری روپو په مت کې د ایم ایم ای د حکومت په دور کې 16 ارب روپۍ صوبې ته ملاو شوې دي، او د موجوده حکومت په دور کې صوبې ته تر دې دمه 1.6 ارب روپۍ ملاو شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو په دغه خار کې په دې وروستي وختونو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د وژلو او په پټکو کې د چاودیدونکو توکو د تړلو په تور یو سلور کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ډلې غړو منلې ده چې سوم د وړاندې د کندهار ښاروال او ګڼ شمېر نور دولتي چارواکي وژلې دي. په کندهار کې د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې هغه څلور کسیزه ډله یې نیولې ده چې په کندهار کې لوړ پوړي دولتي چارواکي وژلې او په پټکیو کې به یې چاودیدونکي توکي تړل. نیولو شویو کسانو د یوې خبري غونډې پر مهال ومنله چې له ډېره وخته را په دې خوا یې په کندهار ښار کې هدفي وژنې کولې. ځانمرګې برید کوونکو ته یې په پټکیو کې چاودیدونکي توکي ورتړل، او د کندهار د ښاروال غلام حیدر حمیدي په ګډون یې د دغه ولایت د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله، حکمت د حج او اوقاف ریاست دوه رئیسان، او د کلیو د پراختیا ریاست یو خزینه کارکونکي راضی وژلې ده. د سید محمد په نامه د نیولو شویو کسانو له ډلې یو تن وایي چې د کندهار ښاروال ته ځانمرګي برید کوونکی د پاکستان له چمن څخه راغوښتی وو، او درې ورځې په کندهار کې هم روزنه ورکړې وه.
چمن سین چاري راغوښتی وو، د هغه جان یې نوم و، هلته زه ورلم د عمره روان کړي چې کیسې کې مې بوتلې. دا جاغه او جامعت حالت مو درې شپې د وکړلې، بیا دا قصه بوتلې البته بیا واشپا وکړله، چې بیا لنګوټه واشان سره ته پر ځاک سره ورسامې کړله. بیا دغه سره ورسره بوتلی و شاروالی تر لاس په جبن کې سپینو کړله، چې حالا چې بیا هغه چې شاروال باندې انتحاري حمله وکړه، شاروال په دغه عملې کې بلاړي خدا کار خلاص.
سید محمد وایي چې د ښاروال تر وژلو وړاندې د ولسمشر کرزي د وژل شوي ورور احمد ولي کرزي د فاتحې د مراسمو پر مهال هم یو تن ځانمرګي برید کوونکي ته په پټکي کې چاودیدونکي توکي ورتړلي وو، او د علماو د شورا د رئیس مولوي حکمت الله حکمت عکسونه یې ورکړي وو چې وروسته یې ځانمرګۍ په وژلو بریالی شو. د ده په خبره په دې سربیره یې په کندهار کې ډیری قومي مشران او دولتي چارواکي هم وژلي دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومن وایي چې نیول شوي ټول کسان افغانان دي خو روزنه یې تر پولې هاخوا په پاکستان کې شوې ده.
وطن کسان دي خطا خواته دي هلته یې ټریننګونه ورکړي دي، اکثرو ته ورې روزلي دي او لنګوټې د هغه څخه دوی سو استفاده وکړل چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب په هغه شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملې ته خیال و چې هغه فنساس وله خوش پښتانه. دا د افغانانو کلتور وژني، د افغانانو عزت وژني، د افغانانو دین وژني، د افغانانو د دین دښمنان دي.
برید جنرال مومن وایي چې تر اوسه پورې ډیری داسې کسان نیولي دي چې تر دې وړاندې هم دوی نیولي وو خو ځینې دولتي چارواکیو بیرته خوشي کړي وو. د ده په خبره قومي مشران او دولتي چارواکي باید د نیولو شویو مجرمینو چې هغوی په خپلو جرمونو اقرار هم کړی وي د خوشي کولو دپاره له دوی څخه غوښتنه ونه کړي.
دا وروسته چې باور وکړي د ادارې مسؤول ما ته رالی، هغه څوک چې هغه د زړګي څخه یې وظیفه اخیستی وه چې هغه د کندهار د ټولو انفجاراتو انفجاراتو غټ مسؤلیت پر غاړه لري، رالی چې دا سړی له علاقه پروا نه کوي، د ده څخه یې ګناه شوې ده. زه د ټولو دوستانو سپین ږیرو څخه دا هیله کوم پر ځای د دې چې زموږ سره کومک وکړي، داسې نو باید ونه کړي چې د مجرم شفاعت کوي، هغه داسې مجرم چې هغه په اسنادو په شواهدو سره ثابت شي. او زه هیله کوم زموږ د رئیس صاحب جمهور څخه د ټولو ادارې څخه چې هغوی اختصاصي محکمه جوړه کړي په دې هکله، او چې دغه مجرمین د خاص محکمې د خوا څخه دوی په جرم ورسېږي او هغوی ته سزا ورکول شي.
څو ورځې وړاندې هم د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکوونکو د کندهار او زابل ترمنځ په شار صفا سیمه کې زر کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي او د ځانمرګي برید کوونکو دیرش واسکټونه نیولي وو چې د دوی په خبره د پاکستان له کراچۍ څخه د کباړي مالونو په جوالونو کې رالیږل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
اوریدونکو، په دې اړه تر اوسه د پاکستان لخوا کوم خبرګون مشال راډیو ته نه دی ترلاسه شوی. او تاسو لپاره اوس یو نړیوال رپورټ چې رسنۍ وایي په طرابلس کې یاغیان د نهې په ورځ د قذافي له پلویانو سره له خونړۍ او جګړو وروسته د نوموړي په کور ورختلي، خو زیاتوي چې د قذافي د مړ ژوندي په هکله چاته هم دقیق معلومات نشته. په داسې حال کې امریکا او اروپایي اتحادیې د لیبیا د انتقالي قومي کونسل د مالي اړتیاو د پوره کولو ژمنه کړې ده او ډاډ یې ښکاره کړی چې ډېر زر د قذافي رژیم په بشپړه توګه سر وخوري. نور تفصیل هارون باچا په دې رپورټ کې لري.
رایټرز ایجنټس په طرابلس کې موجود د خپل یو خبریال لخلي لیکي چې وایي هغه ولیدل چې یاغیان په داسې حال کې چې شعارونه پورته کول او هوایی ډزې کولې، د قذافي پاستوګنځای چې بابولعزیز ورته وایي وروختل، خو زیاتوي چې دغلته د نوموړي او یا هم د زامنو د موجودیت په اړه چا هم څه ونه ویل. راپورونه وایي په سلګونو یاغیان د ښار مرکزي سیمې ته غونډ شوي وو، چاور کې د قذافي مجسمه ماتوله او یو شمېر نورو بیا د ودانیو تلاشۍ کولې، ګاډي رانیول او وسلې قبضه کولې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د یاغیانو استازي ادا کړی چې سیمه په بشپړه توګه د انقلابیانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. په ورته وخت کې رایټرز ایجنټس د شطرنج د نړیوال فیډریشن د روسیې لپاره د مشر کیرسان الیمزنوف له خولې چې د راپورونو پر اساس نوموړی د تیرې جون په میاشت کې د قذافي خواله ورغلی هم و، لیکي چې قذافي ورته د نهې په مازیګر ټلیفون کړی او ورته ویلي چې په طرابلس کې د روغ رمټ دی او دا چې تر اخره به جګړه وکړي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ تیر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل پرته له کومې پوښتنې چې د قذافي رژیم بشپړ راپرزیدو ته ډیر نږدې شوی او دا چې کاغه اوس هم له خپلو خلکو سره ښه کول غواړي، نو باید چې په سمدستي ډول واک له لاسه ورکړي. نوموړي دغه را زیاته کړه چې په دې تاریخي لمحو کې امریکا د لیبیا له بهادرو خلکو سره کلکه ولاړه ده او دا چې عادي ژوند ته د دوی په زر بیرته استنېدو کې به ورسره پوره پوره مرسته وکړي.
مونږ
په بیړنۍ توګه کار پیل کړی تر څو وکولی شو د لیبیا هغه شتمنۍ چې د یو بلین ډالر نه واخلي تر یو نیم بلین ډالر پورې ارزښت لري او د امریکا حکومت نیولې دي آزادې کړو. مونږ په دې موخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې سره هم کار پیل کړی دی. مونږ غواړو چې دا پیسې بیرته انتقالي قومي کونسل ته ورکو سو هغوی یې په کار واچوي. تر هر څه مهم خدا چې په دې پیسو سره د بشري اړتیاو د پوره کولو غم وخوړی شي او د داسې یو خوندي او پایدونکي حکومت بنیاد کېښودی شي چې د خپلې ټاکنې ټاکلې تګلارې سره سم په وړاندې ګامونه واخلي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې په عین وخت کې خبرداري ورکړل چې د لیبیا مسله لا هم ختمه نه ده او دا چې نړیواله ټولنه باید رامخکې شي او د اقتدار د انتقال په دې ګرانه مرحله کې د لیبیایانو چې د سلویښتو کالو امریت وهلي دي تر څنګ ودرېږي. بلې خواته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشرې کیترین اشټن په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د لیبیا لو بوري مشرتابه وغوښتل سو خپل زیاته توجه د امنیت په ټینګولو متمرکزه کی چې په خبره یې د امنیت لپاره د خلکو خوندیتوب د یو ملک د راتلونکي لپاره ډیر د ارزښت وړ وي. میرمن اشټن یو ځل بیا په قذافي غږ وکړل تر څو د خپل وطنوالو فیصلې ته په درناوي کولو واک له لاسه ورکړي چې ورسره یې له انتقالي کونسل سره د مالی مرستو په خبره هم ټینګار وکړ.
convening the political and security committee
da rupai tolane de siyasi o amniyati committee de ijlas dara balalo yow ilda ho che pada se hal ki che amniyati shura da qazawat kawi che halat par makht lali di pa de soch kawal pel ko che saranga da shtamana yow da hawala kawalo o bandi zuno da lari kawalo khabare par makh botl ki de shi mung waadu che de masale ta pa munazzam aw ghizna ka dawal jawab wayu aw che aga pa gandae to gham wi tar so da khabare yakini ko che mung uburi hukumat ta wasail war kawale shu
to make sure that we're able to provide resources to the interim government.
د لیبیا او بوري قومي کونسل سره د مالی مرستو په لړ کې راپورونه وايي چې د جرمني حکومت هم 13 ورځ د شورا ته د 100 میلیونه یورو د قرضې د ورکولو پریکړه وکړه. بل پلو د ناټو ویاندې اوانا لنګیسکو په برسلز کې خبريالانو ته وویل چې د دې سازمان با د قذافي له یو خواته کې دوه ورسته او بوري قومي کونسل سره د دې هواد د دفاعي او امنیتی چارو په اصلاح کولو کې لنزدې همکاري وکړي. ناټو په ان وخت کې د دې رپورټونو په تردیدولو چې ګوندې د یاغیانو سره د ملاتړ په غرض د قذافي په کور بمونه ورولي ویلي چې په ترابلس کې حالات اوس هم ډیر پیچلي دي او دا چې دوی یې سات په سات تر څارنې لاندې ساتي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. لن خبرونه د نجیب عامر نور.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د کراچۍ په هر برخه کې به ورانکاری په نخښه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د بجلی د ګټې د 250 ارب روپو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ملي امنیت هغه ډله نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته ځانمرګي برید کوونکي استول. د لیبیا مشر معمر قذافي وایي د خپل استوګنې سیمې په تکتیکي ډول پریښي ده. د IMF د پخوانی مشر دومانیک سټراسکان خلاف دوسیه ختمه شوه او نن یوکرين د خپل خپلواکۍ شلمه کلیزه مانځي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو اوس په دانی ساجمل نو اورو چې د پاکستان په کورنیو ورځپاڼو کې مهم ټکي سدي. روزپاڼه مشرق په خپل اداري کلی کې چې په یو ورځ کې روزپاڼو په صبح خبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مختلف خبرونه راغستې دي. یعنی مردان، مینګورا، کوهاټ او دیر کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاج او پېښور کې د وابډا په دفتر د خلکو برید. نو د دې خبرونو نه دا صفاخ کاری چې په ټوله صبح کې د بجلی ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دی او یو شمېر ستونزو له وجې روژه ګرانه شوې ده. په صبح کې د بجلی داسې صورتحال باندې د حکومت او پیسکو خاموشۍ له وجې خلک د روژې په حال کې په احتجاج کولو باندې مجبور دي او د بده مرغه د لوډ شیډنګ په معاملې منتخبه نمائندگان او صوبایي حکومت دواړه پام نه کوي. روزپاڼه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې الیکشن کمیشن د نادرا پمرست سره راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې د ووټرانو د تصدیق کار شروع کړی دی او الیکشن کمیشن وایي چې دا سلوا قریبا 3.8 میلیونه ووټران خپل ووټ اچولی شي. ادارې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې په ملک کې د الیکشن په وخت ډېرې درغلې وکړې شي، خو هیله لرو چې دا ځل د نادرا لخوا کمپیوټرایز ووټرانو تصدیق وروستو به انتخابات صحیح طریقې سره وکړی شي. روزپاڼه نوای وخت په خپل اداري کلی کې چې 13 ورځ په مستون کې نامعلومه وسلوالو د ناټو 19 ټینکرې وسوځولې او اور دومره زیات و چې لوجې ټرافیک هم ادرولې شو. اداري لیکي چې دا ناټو کنټینرې سوځول سړومبې پیښنه ده او نه دې ته ترهګیري یا د شرخو کاروایی ویل کېدی شي، بلکې دا د وژنو هغه رد عمل دی چې ناټو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو شروع کړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې هر ورځ د بې پایلټه الوتکو بریدونو له وجې ګڼ شمېر بېګنا ماشومان، زنانا، مشران او ځوانان مړ کېږي. اداري لیکي چې د افغانستان جنگ له وجې چې د افغانستان سهال وشو هغه خو وشو، خو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان رسیدلی دی. اداریا په اخره کې لیکي چې دا د پاکستان حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د خپلو خلکو د جذباتو احساس وکړي او د ناټو کنټینرو په تک پابندي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت د لیبیا په حالاتو لیکي دغلته دا معلومه نه ده چې د قذافی وروسته به څوک په واک کې راځي. او فورن پالیسي مجله لیکي د قبایلو لپاره په اف سی آر کې اعلان شوی بدلون ناکافي دی. د دغه دواړو مقالو مهمې ټکي د خبرخنده وزیر نورو
په انډیپندنت ورځپاڼه کې پیټریک کاګبن لیکي په لیبیا کې خانه جنگی د تمنا اوږده شوه او زیاتوي په 2000 لومړي کال کې په کابل او 2003 کال کې په بغداد کې داسې حالات نه و څنګه چې په لیبیا کې اوس هم خلک ته دغه رژیم په حق کې راوتلي. ورځپاڼه وایي که څه هم دا په ډاګه ده چې قذافي واک ته لاس ورکړي، خو دغلته لا دا معلومه نه ده چې په موجوده وخت کې واک ته چا په لاسو کې دی. د لیبیا عبوري قومي کونسل چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د لیبیا د یو قانوني حکومت په توګه پیژندلې، اوس یې هم د واک او حیثیت په اړه څه نشي ویل کېدی. په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو خلاف خلکو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو مرسته ترلاسه وه، او په لیبیا کې د یاغیانو سره د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا مرسته کیږي. او په عراق کې امریکا ډېر په اسانه صدام حسین ته ماتې ورکړه او د دغه هیواد د باس پاټۍ خلک یې د واک لرې کړل. په عراق کې ډېرو خلکو د صدام حسین په تلو خوشحالي څرګند کړه، خو د هغه وروستو چې دغه هیواد به څوک چلوي د عراق خلک یې د سختو مشکلاتو سره وړاندې کړل. لیکوال پیټریک کاګبن وایي آیا د عراق غوندې حالات به په لیبیا کې هم رامنځته کیږي او کنه، او دا چې د ترابلس په ګډون به په نورو تیل پیدا کوونکو ښارونو کې د روانو حالاتو له امله بېروزګاره شوو خلکو ته به بیا خپل روزګارونه ترلاسه شي او کنه. بلخوا د امریکا په فارن پالیسي مجله کې سبا امتیاز لیکي د روانې میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا لپاره د انګریزانو د وخت فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون کې د بدلون اعلان وکړ چې له مخې به سیاسي ګوندونو قانون قبایلي سیمو ته غځول کیږي. یو شمېر خلک وایي د قبایلو مسلې به یوازې په دغه اصلاحاتو ختمې نشي او له دغې لپاره به ډېر څه کول وي. لیکوال وایي دلته دا خبره هم ضروري ده چې په 1300 کالو کې چا هم په دغه قانون کې د بدلون خبره نه ده کړې او نه سیاسي هلې ځلې فاټا ته غځولي. سبا امتیاز لیکي دا د واکمن پیپلز ګوند یوه کامیابي ده چې په لومړي ځل یې په اف سی آر کې د بدلون خبرې وکړې. اف سی آر هغه قانون دی چې د اجتماعي ذمهواري له امله د یو مجرم ټوله کورنۍ ته د قید سزا ورکړل کېده او نه په دغه سیمو کې چاته بنیادي انساني حقوق ترلاسه وو. په دغه قانون کې د بدلون لپاره به د امنیت د خرابې وضع، د سهولتونو د نشتوالي، تعلیم د کمی او داشان د یو شمېر نورو مسلو له کبله اوس هم لا ډېر څه کول وي. لیکواله سبا امتیاز وایي په اف سی آر کې دغه بدلون کافي نه دی او زیاتوي د اجتماعي سزا ورکولو قانون اوس هم په خپل ځای دی. ښځې د 14 کالو نه کم ماشومان او د 15 نه زیات عمر کسان به پکې نه لیول کیږي او زیاتوي اوس به د یو ګرم کس ټوله قبیله نه لیول کیږي لکه پخوا چې به څنګه د یو کس ټولې قبیلې ته سزا ورکول کېده، خو اوس به د هغه ګرم کس ته کورنۍ په یو بل سړي غړي هم مقدمه چلیږي او وروسته به دا عمل د هغه ټبر ته غځول کیږي. د دغه بدلون له امله به اوس د پاکستان په واسطه هم دا اختیار وي چې په فاټا کې پوځي عملیاتو ته قانوني حیثیت ورکړي. سبا امتیاز وایي که موجوده حکومت واقع غواړي چې د قبایلو محرومیانې ختم کړي، نو بیا به د اف سی آر ټول قانون له منځه وړي او یوازې د یو څو بدلونونو سره به د قبایلو مسلې هوارې نشي.
فرخنده وزیر وا په افغانستان کې یو نیول شوی طالب کمانډر ویلی دی چې په سیمه کې یو شمېر پروژې په نخښه کولو لپاره ورته په ایران کې تربیت ورکړل شوی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا رپورت دی. د افغانستان په جنوب غربي سیمه کې یو نیول شوی طالب کمانډر داوا کړی چې په ایران کې یې فوجي تربیت ترلاسه کړې او هڅه یې کوله چې په دغه سیمه کې یو ډیم په نخښه کړي. دغه وسلوال طالب کمانډر چې ملا دادالله نومیږي د فرا د ولایت ته نیول شوی دی چې د ایران د پولیس سره نږدې پرې وځي. دادالله چې د څه ناڅه یو نیم سل طالب وسلوالو مشر وو، د پولیس په موجودګۍ کې یې دغه خبرې خبریالانو ته کړې دي او زیاتوي
پاکستانیانو نیم ایرانیانو نیم عربانو
طالبی و حسین رضایی و دا دوار ما دا تعلیم را کوای علی تکمیل دا هر مدل ما این دا توغندی دا را کرده دی ریمورت دا را کرده دا کاروانی ما این دا را چهار کم پیش رفته دولت ما این دا نسی پیدا کوای
دا امریکا او افغان چارواکی پا ایران دا تور لگوی چی دوی افغان یاخیانو سرم رسته کوی خو تهران دا غطورون ردوی دا دولا دا دی خبر دا وهم کرده چی دا افغانستان پا فرا هلمند و نمروز ولایتونو که پا تیرو دریو کلونو که پا یوشمیر ترهگر حملو کیه لاسته. او زیاتوی ایرانی چارواکو ورته د $50,000 ورکولو ژمنه کړې وه کچری دی په نمروز ولایت کې کمال خان ډیم په بمونو تباه کړي. د فرا ولایت د پولیسو مشر غوث الدین سمونوال وای چې داد الله ته د افغانستان د یو شمیر بنیادی ډانچو د منصوبو تباه کولو کار په حواله شوی. او زیاتوی
د دې لپاره تلوي شوی چې د کمال خان بند والوزوي او نور غټې پروژې دلته په فرا او په افغانستان کې خصوصا په دې سرحدي ولایتونو کې غټې پروژې غوښته چې دا اجرا کړي. خوشبختانه د پولیسو لخوا نه د لاس په لاس ونیول شو.
کمال خان ډیم د نیمروز ولایت چار بورژک ولسوالۍ کې دی او د پوره کېدلو وروسته به د افغانستان لپاره د اوبو د ضرورتونو په پوره کولو کې مهم رول لوبوي. افغان چارواکي په تهران دا تور هم لګوي چې دوی په غربي ولایت هرات کې د سلما ډیم جوړولو کار په ورو کړي کوم چې د ایران شمال شرقي پولو سره نږدې پرېوځي. د پاکستان پنځه لویو مدرسو داسې یوه فتوا جاری کړې چې هغه خیریه ادارې چې په ملک کې فنکاران، سندرغاړي یا نامتو شخصیتونه چلوي هغې ته د زکات پیسې ورکول ناجایز دي. دا چې د دې تر شا د دې مدرسو استادان څه لاملونه بیانوي او بیا پخپله د دې ادارو چلوونکي څه نظر لري په دې اړه دا رپورټ دی. په پاکستان کې داسې یو شمیر خیریه ادارې دي چې فنډونه راټولوي او بیا هم دغه پیسې د انسانیت د خدمت په لاره کې لګوي. په دې کې یوه مهمه ونډه د فنکارانو، سندرغاړو، سیاسي چارواکو او د نامتو شخصیتونو هم ده چې د خیر ښېګڼې په کار کې بوخت دي. خو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د پاکستان پنځه لویو مدرسو چې پکې جامعه نعیمیه، جامعه اشرفیه، جامعه بنوریا، دارالعلوم کراچی او دارالعلوم نعیمیه شامل دي، یوه فتوا جاری کړې ده چې تر مخه یې غیر سرکاري او خیریه ادارې چې آرټسټان او فنکار رانیا سندرغاړي چلوي د زکات راټولولو مستحق یا اهل ندي او دا یو ناروا کار دی. دا فتوا د یوې پښتنې په جواب کې جاری کړل شوې چې په کراچۍ کې د میډیا یوې ټولنې ورته وړاندې اېښوه. پښتنه دا و چې آیا د خلکو ته د زکات پیسې ورکول جایز دي او کنه. په لاهور کې د جامعه اشرفیه یا استاد ډاکټر راغب حسین نعیمی مشال ریډیو ته د دې فتوی جاری کولو مخه داسې بیانوي.
قرآن مجید نے زکات کے مصارف تک وہ بیان کر دی ہیں، وہ آٹھ ہیں، ان میں کہیں پر بھی
په قرآن مجید کې د زکات مصارف بیان کړل شوی دی چې اته دي. په هغه کې هیڅ چرته هم د کوم ادارې یا د خیریه ادارې نوم نشته چې زکات ورکول ورته پکار دي. دا چې کومه فتوا جاری شوی ده د هغه تر شا هم دغه لامل دی چې راغونډې شوي پیسې زیات تر د هسپتالونو په جوړولو، مشینری خستلو او د ډاکټرانو او د هسپتال نورو کارکونکو په تنخواګانو کې خرچ شي. په دې کې ډیره کمه حصہ د دوایانو په شکل کې حاجتمن خلکو ته رسي. موږ سره په دې اړه هم سم معلومات نه وي چې آیا د دې ادارو نظام داسې سم دی چې دا یقیني کړي چې جمع شوي ټولې پیسې یوازې د مریضانو په دوایانو کې خرچ کیږي او که دوایی د ضرورتمندو مریضانو پر ځای غیر مستحق مریضانو ته ورکړل شي نو دغه زکات بضایع شي. د هغه خلکو په حق کې دا چې دې ادارو ته زکات ورکوي او د دې څارنه نه کوي چې دا چاته ورکړل کیږي نو دا به صدقه خو ګڼل کیږي خو زکات نه، نو دوی ته به زکات بیا ورکول پکار وي.
په ملک دا وخت لویو سندرغاړو او مهمو شخصیتونو یو شمیر خیریه ادارې دي چې پکې د ابرار الحق سهارا فار لایف ټرسټ، د شهزاد روی زندگی ټرسټ او د عمران خان شوکت خانم کینسر هسپتال په ګډون نور یو شمیر ادارې شامل دي. د سهارا فار لایف ټرسټ مشر اسرار الحق چې د سندرغاړي ابرار الحق رور دی وایي چې که یو کار د قرآن سره سم وي او واضح وي نو په داسې حال کې پکار نه ده چې دا فتوی ورکړل شي.
فتوا په هغه وخت کې ضروري وي کله چې کومه خبره په اسلام کې واضح نه وي. چې په قرآن او حدیث کې کومه خبره واضح وي نو بیا د فتوا ضرورت نه وي. په قرآن کې شته چې هغه کس چې د یو انسان ژوند یې بچ کو د دې برابر وي چې ګنې ټول انسانیت یې بچ کو. ګوره مهمه خبره دا ده چې راټول شوي پیسې زکات یا عطیه هغه څرنګه خرچ کیږي. که دا د قرآن منافی په کومه لاره کې خرچ کیږي نو دا سمه خبره نه ده. خو که داسې نه وي او د قرآن سره سم وي نو بیا داسې فتوی نه دي ورکول پکار.
دا اسرار الحق په خبره دوی دا یقیني کوي چې د زکات پیسې هم مستحق خلکو ته ورکړل شي.
ہمارے سسٹم ہیں وہ بڑے سوفیسٹیکیٹڈ بھی ہیں، اپ ٹو دی مارک بھی ہیں۔
زمون دے ادارے سسٹم جدید او ډیر سم دے، او دریم گڑے ڈلائی حساب ہم کوي، او کوم خلک چې مونږ له پیسې را کوي نو پر رسید کې صفه لیکلی وي آیا دغه پیسې اتیا ده که زکات او که فطرانه. مونږ ته معلومه وي چې کومې پیسې د زکات په مقصد ټولې شوي وي هغه یوازې په مستحق خلکو خرچ کیږي. د ډاکټرانو تنخواګانې په هسپتال جوړولو او د هغې په سامان هم پیسې لګي، خو هغې لپاره مونږ جدا کمپین چلوو. د دې لپاره مونږ د ابرار الحق د موسیقۍ پروګرامونه برابروو. مونږ په دې پوه یو او د دې سره سم خپل کار کوو.
سمجھ ہے اور ہم اس کو مد نظر رکھ کے ہی چلتے ہیں۔
پدے کی او مزاحیہ اداکار ظہیر اللہ ہم دے چې په وړه کچه د وینې په مرض کې اخته د مریضانو علاج د اتیې د پیسو سره کوي. د خپل کار په اړه نو موړې وای
خپل ټرس د طرفه چې کوم د خیر خیرونه چې کوم کارونه دا غیر لپاره چې اوپن رجمن تو شي اوپن پیسې چې کوم دي هغه چې هر قسم په څو کارونه باندې ته صرف کې لګي خرچ کې کنه دا یو ښه خبره ده. نو موږ ولې داسې یو قسم رنگ ورکو چې نه دای د زکات په شکل کې زړه په شکل کې کنه نو هغه هم خپل طریقه کار دی. بیا کوم په هیلت باندې کار نه خیر خیر په کار باندې راولو اسپیټال شکل کې د مریضانو په شکل کې موږ کم تریسیمیا او هیموفیلیا کم د ماشوم وینې چې کمی کوي بدن کې زموږ زیات تر کوشش زموږ نه ترس دار زموږ د فاونډیشن چیرې هغه په دغه مرض باندې کار وکي او کم خیراتي فاندونه یا د هغه لپاره منډه تللې وي د ثواب په نیت نو زموږ په ملک کې کم د هغه وخت سره سره چې کم خیرګړې کم ضرورت نو هغه پوره کول پکاري.
ډاکټر راغب حسین نعیمی وای د ادارو ته پکار د یوازې چنده راټولوي نه چې د زکات پیسې.
هم ان کے کاز کی ڈنائی نہیں کر رہے ہیں.
مونږ د دې د کار د مقصد نه انکار نه کوو. دوی بې لکم شک د انسانیت خدمت کوي، خو د دې لپاره ورته پکار ده چې زکات دې نه اخلي، بلکې په دې لړ کې دې د ټولنې نه اتیا راټولوي. کدی زکات راټولوي نو بیا دې باندې دا لازم وي چې دغه پیسې دې یوازې هغه خلکو ته ورکړي چې په قران کې ذکر شوی دی.
خو بلې خوا ته یو شمېر دینی عالمان بیا په دې نظر دي چې پیسې که د زکات وي یا د صدقه د مقصد پورې اړه لري، لکه چې د پېښور یونیورسيټي د مذهبي علومو څانګې مشر او د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر قبلا ایاز وای چې د ادارو ته صدقه او خیرات ورکولو کې هیڅ بد نشته.
زمونږ دلته خیراتي تنظیمونه شته، هغه ډېر ښه کار کوي. د هغې ځنه مشران داسې دي چې هغه د مختلف تنظیمونو یا د مختلف خیراتي کارونو په دې کې خپل مشغولتیا لري او هغه قوم کے پاغوی بانی یو اعتماد ہمشتے. نو دا سے خیراتی انجمنونه چکم دی، دا خیر خیگڑی تنظیمونه چکم دی، دیتا زکات ورکول دا یقینی کول چا آپ مستحقینوں کے تقسیم کی او صدقہ خیرات ورکول دا خو بالکل یو ډیر ښه کار دی او ډیر منظم کار دی. نو دیکھے اس بدیت نشتا.
دا دی ادارو دا مشرانو پا خبره کس هم دا زکات پیسے دوی پا کال کی یو زل را ٹولوی، خو دا مریضانو مفت علاج پورا کال دوام لری او گن شمیر مستحق کسان ترے فائدہ اخلی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اوس وخت شوې ده هفتوار پروگرام پلوشه. دا پروگرام ساسو لپاره زموږ همکار فرخند وزیر جوړوي. راځي چې په ګډه وره.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی پیارا گیر پدے اور دا درسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واور پدے غک کی چ کبھی کمے پختنے ہم لتان ہم لمانا رات غک کی دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن سبا چې د انټرنیټ دور دی او زیاتره خلک یې استعمالوي، فیسبوک چې خلک پکې خپل نظر بیانوي، آیا د پښتنو په ټولنه کې نجونې او ښځې څنګه د فیسبوک استعمال کوي او د کوم مقصد لپاره یې کاروي؟ د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د انټرنیټ ورلد سټیټسټکس ډاٹ کام په خبره، په پاکستان کې د انټرنیټ استعمالوونکي تقریبا د شل
سلنه نه زیات دي. د پخوا په مقابله کې په دې هیواد کې د انټرنیټ په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی. د انټرنیټ استعمالونکي د بیلابیل مقصدونو لپاره انټرنیټ کاروي، چې پکې نن سبا ټولنیزه حجره فیسبوک هم ډېر شهرت لري. فیسبوک سړي، ښځې، جینکې، الکان او ماشومان ټول استعمالوي. خو دا چې په پاکستان کې ښځې او جینکې څنګه دا ټولنیزه حجره استعمالوي، په پېښور کې میشت کومل خان مشال ریډیو ته وایي چې د واده نه پس خپلې کورنۍ سره زیاته رابطه د فیسبوک له لارې کوي.
زما اوس لږ وخت مخکې واده شوی دی. فیسبوک خو مخکې به ما استعمالولو، اوس خو دا دی چې زه خپل فیملی سره، خپل مور پلار سره، خپل روریانو سره هغې سره هم پې کمیونیکیشن کوم. خپل ډیلی روټین پکې خلک هسې ګپ شپ لګی دی، روزمره خبرې پکې. زما روریان اصل کې استعمالوي که نه، نو دې وجه لږ چې اپلوډ کوم یا څه نوې خبرې نو هغې دا زما مور پلار ته هم وایي، نو هغه یې مخه انجوای کوي ګوري ښه شوق سره.
د واده نه مخکې او وروسته د فیسبوک په استعمال کې څه بدلون راغلی دی او که نه؟ کومل خان وایي چې هیڅ قسمه پابندي پرې نشته او په آرامه د دې استعمال کوي.
فلحال ما ته خو سب پورې هېڅ فرق نشته. ما مخکې به هم استعمالولو، اوس هم استعمالوم. زما هسبینډ هم استعمالوي، قسم پابندي نشته. ما ته هم څه منی کول نه کوي چې دا مه کوه یا زما سیران پکې مه ورکوه یا مه استعمالوه.
د پېښور یونیورسټۍ یوه زده کوونکې منیبا شهزاد هم فیسبوک استعمالوي. هغه وایي چې د وخت کمی له وجې نن سبا خلک نشي کولی د یو بل نه خبر شي، نو ځکه دا یوه ښه او اسانه لاره ده چې د ملګرو او د خپلو خپلوانو په ژوند ځان خبر وساتي.
فیسبوک چې دی هغه خو زیات ځکه یوز کوم چې یو سوشل نیټورک دی. زما ټول فرینډ چې کوم زیات تر بهر دي، زما خپلوان، زما کزنس پکې راځي، نور نو هغې سره ډېر ایزیلی زه انټریکټ کولی شم، خبرې ورسره وکړو، چیټنګ وکړو، د هغې خپل تصویرونه وغیره اپلوډ کوي. هسې خو یو سره په فون کانټیکټ کول نن سبا لایف دومره بیزی دی چې هغه ډېر مشکل شي. خو فیسبوک یو داسې شی دی چې نیمه ګنټه ورځ کې ورکم نو ماته د هر چا څخه خبر شم.
د منیبا په خبره داسې ډېرې جینکې شته چې د فیسبوک په آزاد استعمال کې پرې بندیزونه وي او خپل تصویر نشي لګولی، خو هغه وایي مور پلار یې دې ته پرېږدي چې تصویر په فیسبوک ولګوي.
دلته د هر چا فیملی باندې ډیپینډ کوي. زما خپل فیملی خو داسې ده چې هغې کې دومره پابندي نشته. دلته په ډېرو جینکو باندې پابندي هم وي، هغې نه اپلوډ کوي. خو دا دی چې دومره ډېر سیکیور هم نه دی. زمونږ خو داسې معاشره ده چې هغې ډېر زیات دا شی نه خوښوي، نو دا ډېرې کمې جینکې وي چې هغې اپلوډ کړي. او دا دی چې هغې نه کاپي کېدی شي نو لږ شانتي انسیکیورټي وي.
کومل خان وایي چې په ورځ کې د دوو نه واخله تر دریو ګنټو فیسبوک استعمالوي.
ورځ کې که دوه ګنټې کې ناستم او په ګنټه کې ناستم او کډو کې نه ناستم، فیسبوک ته خو چې خلک یو ځل کېني نو بس بیا
خو بیا منیبا شهزاد وایي چې داسې ډېرې ټولنې او ډلې شته چې په فیسبوک خپله پاڼه لري او د یو ښه او ګټور مقصد لپاره استعمال وکړي.
سوشل نیټورکینګ لپاره زیات یوز کیږي. خو نن سبا خلکو ډېر ګروپس جوړ کړي دي، ډېر کمیونټیز دي چې کم ویلفیئر لپاره، مطلب اوس پاکستان کې مونږ سره داسې چینجز، داسې ګروپس هم شته چې هغه ایډوایسز غواړي چې څنګه مونږ پاکستان کې بهتري راولو.
د خیبر پختونخوا د مسلم لیگ نون د ښځو د څانګې جنرال سیکرټری شازیه اورنگزیب وایي فیسبوک استعمالوي او د دې انټرنیټي ټولنیزې حجرې سره په نړۍ کې خلک په دې خبرېږي چې پښتنې ښځې په کومو حالاتو کې ژوند کوي او څنګه د دې مقابله کوي.
دې سره دا شوی دی چې یو خو خلکو ته دا پته لګي چې په پاکستان کې چې کومې ښځې دي، او اسپیشلی بیا زموږ د خیبر پختونخوا چې کومې پښتنې دي، نو د هغې هغه پولیټیکل شعور چې کوم دی، نو هغه خلکو ته په دنیا کې پته چلي. هلته دا پته لګي چې څومره هغه د نن سبا چې کوم مسائل دي، څنګه هغه ایشوز لګیا د ټاکل کوي، څنګه هغه لګیا د فیس کوي هغه پرابلم، هغې نه باوجود چې کومه ته ریسپانسبلټي ورکړې شوې ده، هغه څومره په بادرۍ باندې لګیا د هینډل کوي.
د کومل منیبا په شان شازیه اورنگزیب هم خپلو ملګرو ته په فیسبوک وخت ورکوي.
چکن فیسبوک فرینډز دي هغه بجې نظر دي هغه د پر ډیفینیټلی یو 10 منټس یا 15 منټس فور ډیفینیټلی پښتکی کما ته یو بجې یا دو بجې ان کزه بي کما او ټایم ملاو شي نو ضروري په نیکس باندې سرف ان خپل هوم بیا.
دا چې د سیاست په میدان کې پر هغه کوم بندیز خونیشته چې خپل فکر په خلاص توګه په فیسبوک وړاندې کړي. د دې پوښتنې په جواب کې شازیه اورنگزیب مشال ریډیو ته وایي
بالکل نزدک چې کوم پالیسی دا هغه مونږ ته ډایرکټ خپل پارټي یا زموږ مشر مونږ ته راځي، نو هیڅ داسې قسم څه خبره نه دي چې کوم پالیسی وي مونږ هغې باندې نیشنلی کمنټ کولی شو. خو چې څه ایشوز وي هغه مونږ ته پته ده چې نن سبا د پاکستان چې کوم عوام دي د هغې څه مسایل دي، پای باندې مونږ جی ډېر بولډلی، ډېر کریجسلی، ډېر کانفیډنټلی پای باندې کمنټنګ کولی شو.
د سوشل نیټورکینګ سره سره داسې پښتنې جینکې او ښځې هم شته چې د فیسبوک په ذریعه خپل کاروبار پر مخ بوتللی دی. په پینډه کې یو اوسېږي اوسیدونکې هینا جونې چې د کیکونو جوړولو کاروبار کوي، د کاروبار شروعات یې د فیسبوک سره کړې ده. که څه هم یو شمېر جینکه او ښځې د کورنۍ او یا ټولنې لخوا د بندیزونو له امله په آزاده توګه فیسبوک نشي کارولی، خو بیا هم په زرګونه داسې مېرمنې شته چې فکر کوي چې په دې جدید دور کې د پرمختګ لپاره ضروری ده ښځې دې هم په دې ټولنیزو حجرو کې برخه واخلي او د نړۍ د حال نه ځان خبر کړي.
بلوشه
په پېښور کې د ښځو د کاروبار د پرمختګ په لړ کې یو میله پیل شوې چې پکې یو شمېر ښځو ګډون کړی. د مشال خبریال غلام غوث هم دغه میلې ته ورغلی چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
په پېښور کې د ښځو د کاروبار او تجارت د پرمختګ په مرکز د روان اختر په لړ کې د خریدارۍ یو میله پیل کړې شوې ده چې پکې واړه واړه کاروبار کوونکو ښځو د ماشومانو او د ښځو د جامې پیزار او نورو سیزونو سټالونه لګولي. په دې لړ کې د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشري نبیله پرمان مشال ریډیو ته وویل
د اختر نه لس ورځې مخکې تقریبا مونږ دا دلته عید ګالا په نوم باندې دا میله شروع کړله. د اختر په موقع باندې چې څه یو کور کې د ماشومانو د ښځو څه شاپنګ وي هغه ټول دلته موجود دی. جامونه والا د کور ډیکوریشن سامان بنگړي نکریزي اور کلیپس جولری فیشن میک اپ سیزونا هر صدی بیگز دی اور دا ټول هغه پروډکټس چې کوم خزه پخپله جوړوي.
کایوی خواته د ترګری د وجی په پیخور او د پیخور په چارپیچل بد اغیز پریوته دي. نو بلې خواته په پیخور کې بیا هم د جون هلی زری روان دي. په دې لړ کې د خریداري د دین نندرتون د پرانیستي پر مهال د قومي اسمبلی ممبرې میرمن جمیله ګیلانی مشاد ریډیو ته وویل
دل ته خو لګیا دي خلک زی راضی او د اختر شپې روزی دي نو خلک راوزی نو خ ماحول دی او دلته زمونږ وطن ته دهشتګردی او دا هر څه پکې دي خو خلکو کې ژوند شته دي خلک بیا هم راضی خپل ژوند کوي د ژوند نه پاتې شوی نه دي خلک.
دا چې په پاکستان کې د موجوده ګرانۍ او مالی مشکلاتو په دور کې دا خبره څومره مهمه ده چې خزي هم په کاروباري هلوزلو کې برخه واخلي. په دې لړ کې د اختر لپاره د خریداري د دې میلې د پرانیستي پر مهال د خیبر پښتونخوا د وومن چیمبر اف کامرس مشري ساجده زولفقار مشال ریډیو ته وویل
دلته د پاکستان کې د خزو لپاره کاروبار ډیر زیات ضروری دی. زه دا نه وایم چې د پښتني خزې د بهر وځي ضروری نه ده، زه وایم کور کې ناشتي دي بزنس خو ما خلک چې ډیر زیات ضرورت دی. په موږ په ملک کې کومه مهنګایي ده، غریبانان خلک دي چې بالکل د سهار روټۍ وي د شپې نه وي. زه وایم که بزنس کوي او خپل سره پروډکټ جوړوي قابل خلک دي. که په کلی کې ان پړه خزه ده کو زمون په خار کې ایجوکیټډ ده هر کس دا غواړي چې زه بزنس وکم.
دا چې د اختر لپاره د میلې ته د خریداري لپاره راغلي خزي څه احساسوي په دې لړ کې د میلې ته راغلي یوې مېرمنې مشال ریډیو ته وویل
مو چې کله صدر ته هم زیو تاسو ته پته ده د دې کلچر څنګه ده. پښتانه خلک دینو دي کې ډېر خزي ډېر زنانې د سي چې خپل مرزه سره شی په بازار کې نشي اغشته نو هغه چې د سي زیات راشي او دلته صرف د خزو انوایرنمنت دی، صرف خزي دلته دکاندارانو هم خزي دي جوړولو والا هم دي نو دلته کافی هغه ته دغه ملاوی چې خپل مرزه باندې شي دلته خوخ کی.
د یادونه وړ چې د پېښور وومن بزنس ډیولپمنت سنټر د وړو وړو کاروبارونو د پرمختګ د ادارې سمیډا د سوري لاندې کار کوي او وخت په وخت پکې د خیبر پښتونخوا کاروباري خزو ته د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره دا قسمه هلې ځلې پیل کیږي.
تو کو سارا د شو کنه منګه چرته یاد وی
زبا سوک د یادې په لوشه
ها تا په سترو ټوکې
اسی بابا چی دی را یاد شو.
دا आवाज د پښتو فلمونو د وتلې هنرمندې سوریا خان دی چې د پېښور په جانګیرپوره کې په 1955 کې پیدا شوې و. خپل نوم یې آسیا بیبی و. سوریا خان پښتو فلمونو ته اتفاقی راغلې و. په 1971 کې په لاهور کې د یو فلم سټوډیو ته د خپل ملګرو او د خپل سکول د پرنسپل سره ولاړه چې هلته ورته د پښتو فلمونو یو ډایرکټر ممتاز علی خان لخوا په فلم د رای خیبر کې د کار کولو وړاندیز وشو. او د خپل کورنۍ نه د اجازت اخیستلو وروسته په فلم کې د کار کولو لپاره خپل رضامندی وښودله او له دغه وروسته په فلمونو کې کار شروع کړ. داسې د رای خبر د هغې لومړی فلم وو چې پکې د آصف خان سره په مرکزي رول کې راغلی و. سوریا خان زیاتره په فلمونو کې د هیروین په توګه کار کړی او د ښه اداکارۍ له وجې په خپل وخت کې د پښتو فلمونو په مینوالو کې ډیره مشهورتیا لرله. سوریا خان سبان دی یو نیم سل د پښتو په فلمونو کې کار کړی او زیاتره د آصف خان او بدر منیر سره راغلی. د دره خبر نه علاوه د هغې علاقه غیر، غازی کاکا، محجبین، زما بدل، باغی، زرتاجا، الزام، زما غیرت او گلسانگا یو سو مشهور فلمونه دی. سوریا خان یو بخور او دری ورونه لري او یو زوی دی. د هغې پلار میجر رضا حسین د 1901 د هند او پاکستان په جنگ کې وفات شوی و. په سوریا خان د کشور سلطان آواز ته ټولو خراتلو، خو په هغې د گلنار بیگم آواز هم زیات ریکارډ شوی او خوښ شوی دی. هغه ډیر فلمونه پروڈیوس کړي هم دي چې پکې د هغې یو هټ فلم زرتاجا هم شامل دی.
دغه شین کی خالکی